افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سویت آسیا آزادی رادیو ته غوښیاس بلې وساته خبرونه پایل سو چې په لړ کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د خبرونې د سر راپور مده دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د کورونا یو بیزای سو د وضعیت په اړه اندیښنه وشو ده پایل خبرونه کې ژله فرشته جلال زینې اوري
د ازادي راډیو د مهمو خبرونو سرخط ته پام وکړئ. د افغانستان جمهور رئیس نن ویلي د افغانستان دښمنان دي دا فکر له سره وباسي چې د افغانستان ولس به ناناواتې ته مجبور کړي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د روان کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. او په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل سوی او 21 تنه زخمیان دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د شوزو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل دښمنان دي دا فکر له سره وباسي چې د افغانستان خلک به د ناناواتو ته مجبور کړي. هغه په ملي اردو او پولیسو کې ټولو شوزو څخه مننه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي.
سوله سوچار مانی در اسلامی در او در سوله به انشالله تالا مقصر راولو او به اساسی تو به بیرامل زکتا دونست بوده.
اشرف غنی د سولې او امنیت په نوم کنفرانس کې ویل چې په افغانستان کې پر پایدار سوله باید تمرکز وشي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چا وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. او چا په یو بیان کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د کال له پیل راهیسې تر 400,000 زیات افغانان له ایران او پاکستانه بیرته ستانه شوي دي. د دې ادارې په بیان کې ویل شوي چې د روان کال په 11 میاشتو کې تر 2,000 زیات افغان کډوال له ترکیه بیرته شړل سوي او افغانستان ته ستانه سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې ډیر کورني بې ځای سوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویست انډیز سره مسابقه لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله په لکنو کې دا سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. ویست انډیز که څه هم په دریو اوریای مسابقو کې افغانستان ته ماته ورکړه خو افغانستان بیرته ځان راټول کړ. افغانستان په ټي 20 مسابقو کې ویست انډیز ته دوه لوبي وګټلې او یوازې یو لوبي ور وبایلله. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ ټیسټ میچ په ډیر مینوال په لوبغالي کې وګوري او د هند سپورتي ټلویزیوني چینلونو څخه به هم ډیر خلک د دې په زړه پورې لوبي ننداره وکړي. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او د مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل سوی او 21 تنه زخمیان شوي دي. چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهرچی د امنیتي ځواکونو لخوا په ربړینه مرمۍ لګېدلی و. پېښه د بغداد په ستراتیژیکه سیمه کې چې د احرار برج نومیږي شوې ده. چارواکو دا خبر د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط خپور کړی دی. په عراق کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د بیکاری د اداري فساد او د نرخونو د لوړېدو له امله مظاهرې کېږي. له هغه راهیسې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې تر 340 زیات مظاهرچیان وژل سوي دي. نړیوالې ټولنې خاصتا امریکا او د ملګرو ملتونو سازمان په عراق کې د مظاهرچیانو پر ضد د امنیتي ځواکونو سخت چلند غندلی دی. په البانیا کې اته تنه د سخت زلزلې له امله مړه شوي او سلهاو نور زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله ډېرې ودانۍ نړېدلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د زلزلې شدت 6.4 درجې و خو تر دې زلزلې وروسته دوه نور درانه ټکانونه هم چې د هر یوه درجې تر 50 زیاته وه محسوس شوي دي. د راپورټونو پر اساس د زلزلې مرکز د البانیې د پلازمینې تیرانا په 10 کیلومتره کې و. د البانیې ولسمشر ایلر میتا خبریالان ته ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډیر کړکېچن دی خو د خلکو د ژغورنې لپاره ټولې هڅې پیل شوې دي. د البانیې ستر اعظم ایدی راما ویلي چې ګاونډیو هیوادونو اروپایي اتحادیه او د امریکا د متحدو ایالاتو له لوري وړاندیز ورته شوی چې مرستې به ورسره وکړي. ایدی راما ویلي چې د کوسوا ولسمشر هاشم تاچی په ټلیفون خبرې ورسره کړي او ډاډ یې ورکړی چې د بیړنیو مرستو ډلګۍ د خلکو د ژغورلو لپاره البانیا ته روانې شوې دي او په مالی کې د فرانسوي ځواکونو د دوو څرخي الوتکو د ټکر له امله دیارلس تنه وژل شوي دي. د فرانسې جمهوري ریاست نن وویل چې دا په وروستیو 15 کلونو کې د فرانسې د ځواکونو تر ټولو زیات تلفات دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې د جهادي وسلوالو پر ضد په جګړه کې د خپلو هیلیکوپټرو د سقوط له امله خواشینی دی. په مالی کې تر 400 زیات فرانسوي عسکر میشت دي چې د سهارا په سیمه کې د داعش او د القاعده له شبکې سره د نورو تړلو ډلو پر ضد په مبارزه کې د مالی له دولتي ځواکونو سره همکاري کوي.
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 6 دقیقې سوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بې ځایه سو کورنیو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دا هم اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواکې کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلې چې په سرغړونو تورن دي.
پولیس تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی او پرون داسې ګونګسي وي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایتو کمیسیون ته دوی سپاري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې نن په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړل شي.
که اجازه را نه کړل شي بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد کې فیصله وشي.
په خوست کې د بې سرحده ډاکټرانو د زیږنتون په اړه هم ځانګړی راپور خپرو.
په هر میاشت کې 2000 ولادتونه او په هر ورځ 600 ولادتونه د میسي په روغتون کې ترسره کیږي.
په سیمه ایزو مسایلو کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوځ د مشر د کاري مودې د غزولو مخه ونیوله. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرونې منړي او د ګوډي اچار. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه سو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه بنسټ په یو تازه راپور کې ویلي چې روان میلادي کال د کورنیو جګړو له کبله تر 315 او زیات کسان له خپلو سیمو کډه شوي دي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د جنگ جګړو له امله د بې ځایه شویو کورنیو په اړه د ملګرو ملتونو جدي اندېښنه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا دغه کورنیو ته د جدي مرستو د رسولو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د هوا په سړېدو سره د بې ځای شویو کورنیو د میرمنو او ماشومانو وضعیت اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مسول زبی الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
بې جو شده ها ممکن ډېر ارسون زولري په ځانګړې توګه د آشامدنی او بود دا ډېر یو لوی ستونزه ده چې دوی لاسرسی نه لري. د ماشومانو د تعلیم او تربیت دا فرصت د دوی لپاره محدود دی او د موږ نگرانی په دې برخه ډېر دي او دوی لپاره هم نور امکانات هم په دې برخه محدود دی او د موږ نگرانی هم داره چې باید په دې برخه توجه وسی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور پر بنسټ په روان 2019 میلادي کال کې په دې هیواد کې د جنگ جګړو لامل ل 315,800 کسانو نه ډیر د خپلو مینو پرې خودو تاړ شوی چې په روان ژمي کې د ژوند تیرولو په هدف لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د جګړې ترڅنګ وچکالی بل هغه عامل دی چې لدی شمیر بې ځای شوی وي. نږدې 215,000 کسانو له عمل خپل اصلي مینې پرېښي دي. د دغه راپور پر بنسټ لدی شمیر څخه 15,000 کسان یوازې د هیواد د لویدیځي څنډې په کمپونو کې ژوند کوي چې بیرته له خپلو سیمو ته نه دي ستنه شوي. د دې تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه د نږدې 1500 افغانانو بیرته راستنېدل هغه څه دي چې د بشر حقونو د کمیسیون او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اندېښمن کړی دی. په دغه راپور کې دغه شان راغلي چې افغانستان ته د بهرنیو هیوادونو نه د راستنېدونکو کسانو او هغه پناه غوښتونکو شمیر چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له ترکیې نه راوستل شوی هم د زیاتېدو په حال کې دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاری وای د کورنیو بې ځای شویو او د بیرته راستنیدونکو لپاره د ژوند لومړنۍ اړتیاوې په نظر کې نیول شوې دي.
په دغه برخه کې موږ په سکل کې په دغه برخه کې د 15,000 کورنیو ته چې تخمینا 200,000 کسان کېږي زموږ افغانان موږ غوښتا سروې تر سره شوې دي او په دغه برخه کې کډوالو چارو وزارت 2,000 کورنۍ ته کومکونه تر سره کوي او نور د همکار مؤسسات د خوانه او د اروپایی ممالک نه دغه ژمنه شوی دی.
د ژمی د موسم پر رسیدو سره د کورنۍ بې ځای شوی او بیر ترستنو شوی او بې سرپناه کډوالو ژوند سخت شوی او بلا بلا ناروغي دغه کورنۍ او ماشومان او مېرمنې ګواخي. لز د کورونا دغه کورنۍ او د ماشومان پاتې کېدل بل هغه ستونزه ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسون ورته اشاره کوي او په دې برخه کې د حکومت د عجلې پاملرنې غوښتونکي دي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بې ځای سو کورنۍ د وضعیت په اړه اندېښنه وشوه او ویل چې دغه کورنۍ روغتیایي اسانتیاوې هم نه لري. د روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان 1.3% ښځې او نجونې د وینې له کموالي سره مخامخ دي. دغه وزارت یوې چارواکي ویلي دي چې ښه خواړه، د فولیک اسید ټابلیټونو کارول او د میندو او نجونو روغتیا ته پاملرنه د روغتیا د ښه والي سبب کیږي. تفصیل له خان محمد سین.
د اوسپنې د کموالي نړیواله ورځ او دغه مسالې ته د مسؤلینو هڅې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د 2014 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 1.6 میلیون نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړل شوي. هغه ټابلیټونه چې د بدن اوسپنه ډیروي او د ښځو او نجونو د وینې د کموالي مخه نیسي. د دغه وزارت مسؤلینو د سه شنبې په ورځ د وینې د کموالي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې هیله وښوده چې د هیواد ټولو ښځو او نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړي. د عامه روغتیا وزارت د تغذیه د ادارې رئیس مرسل مناتی وویل د فولیک اسید د ټابلیټونو نه استفاده هیڅ زیان نه لري، بلکې د وینې او اوسپنې د کمښت مخه نیسي.
ما وقایه میکنیم از کم خونی های که ناشی از کم بوده.
دغه ټابلیټونو د ویش په ذریعہ موږ او تاسو د اوسپنې د کمښت لامل د کم خونی پر وړاندې وقایه کوو. له ټولو ځوانانو غواړو چې د فولیک اسید په خوړلو بسیاینه ونه کړي، بلکې له اوسپنې لرونکو خوړو نه هم استفاده وکړي.
مېرمن مناتی وویل د هیواد په اوسنی وضعیت کې خلک او پتیره د خونځې او زده کوونکي د بیوزلۍ نامنوي او نور مواردو له امله نشي کولی چې ویټامین لرونکي خواړه وخوري، خو فولیک اسید ټابلیټونه کولی شي چې د ویټامینونو او اوسپنې ځای ونیسي. ټیټ قد، د حافظې او اعصابو کمزوري، ټیټ فشار، د نوکانو ماتېدنه او د ویښتانو تویدل په بدن کې د اوسپنې او وینې د کمښت نښې دي. په ورته وخت کې د خونځې وزین زده کوونکي وایي له فولیک اسید ټابلیټونه نه په استفاده ډېرې روغتیایي ستونزې حل شوې دي. مروه او زهره له 2 کلونو راهیسې له فولیک اسید ټابلیټونه نه استفاده کوي.
فایده شي کوم دي مې است کما وخت کې مرام
له کوم وخت چې له دغه ټابلیټونو استفاده کوو د پښو دردونه او فشار مخ شوي او درس هم ژر زده کولای شو. له کوم ورځ چې له دغه ټابلیټونو استفاده کوو د سر او ځان او ټول بدن دردونه مخ شوي، اندا چې د بدن وده مهم خښوي ده.
د پوهنې وزارت د خونځې او د بدني روزنې او روغتیا رئیس محمد اکبر عمر خیل چې په دغه ناسته کې حاضر وو ویل د خونځې او لارې به دغه پروګرام په پلي کېدو په نجونو کې د وینې د کمښت او ذهني کمزورۍ ستونزه حل شي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ومردل چې ځینې متخصص ډاکټران په شوز او نجونو کې د وینې د کمښت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې مناسب خواړه کولی سي چې د وینې د کمښت مخه ونیسي. زموږ خبریال فیروزی عزیزی د داخله او نسایي چارو له متخصص ډاکټرې ګلنار مسلی سره د وینې د کمښت په اړه مرکه کړې. ډاکټره ګلنار مسلی په پیل کې وایي
د تغذیه په جامعه کې مروجه ده، د هغه له وجه ښه خواړه ورته نه رسیږي، یا سوء هضم لري، یا هضمول نشي، یا خواړه ثقیل وي، یا په داسې امراضو کې اخته وي چې د خپل غذایي مواد د دې نه ضایع کیږي. د دې په وده کې هم دا رول لري چې اکثرا سوی تغذیه وي، او په تېره بیا د اوسپنې د نشتوالی او کموالی سره هم دوی مخامخ کیږي. دوی چې لویږي غټیږي بیا نو دی نو دا مې خوښیږي، دا مې نه خوښیږي، اکثرا ترکاري سابه او دا شیان رفیوزوي دی نه اخلي. دا کوم اندازه چې د دې وجود ضرورت لري رشد نمو ته لوی دل ته، نو دی هغه مواد په غذایي مواد کې نشته یا نه ورسیږي، نو دی سوی تغذیه او قدونه کمی او وده هم ناسم وي. نو په تیره بیا چې دی پیغلان شي بیا خو د دې ته د میاشتنی پروګرام هم شروع کیږي، په دې کې هم دی په مراقبت شي نه پیږي، له دې څخه ډېرې وینې ضایع کیږي.
ډاکټر صاحب که راته ووایي چې څنګه کېدای شي دغه ستونزه حل شي؟
پخه کمپاین سره حل کېدای شي چې جامع آگاهي وشته سي، غذایی عادت په خپل خلکو کې باید تغییر وکړي، او ماشومان ته د سبزیجاتو د خوراک تشویق وسي، او ورته ووایي چې دا ستا وجود ته ضرورت لري، ته باید دا وخورې. په کوم وخت چې دی مثلا مشکل لري، په کال کې 1-2 ځلې باید ډاکټر ته وروستل شي، معاینات وشي.
اوس په ښوونځیو کې نجونو ته دغسې یو ټابلیټ ویشل کېږي چې داسې ویل کېږي چې کمخونۍ ورسره راکمېدای شي، هغه تابلیتونه څومره مفید یا ګټور تمام دی سي؟
یو ښه پروګرام دی سم شروع شوی ده، خو کومه آهن چې دی مرکبات ورکوي هغه دواوې هر څوک نسي تحملوی، او بیا په تیره بیا په مکتب کې یو دانه چې میده خالی وي او یا دغه وي دی تحملوی نسي، له هغه شکایت کوي کور ته ځي. هغه کې هیڅ مشکل نشته ده، خو ځینې وختونه دی نسي قبلوی تحملوی نسي. نو که چیرې مکاتب کې وزارت صحت عامه او وزارت معارف کلینیکونه ایجاد کړي یو ډاکټر قابله ولري چې د دې صحت مراقبت شي، نه یوازې د اوسپنې د نشتوالي له وجې، باید نور مواد کلسیم مایکرو نایتریسونه چې دې ضرورت لري، او د دې مثلا د انتاناتو د هاضمي سیستم مشکلات دغه مسایل، او دې ته د آګاهي په خاطر د میاشتنی مسایل په وکلا باندې، یعنی زه بیخي ته دې ضرورت وینم چې یو یونت کوچنی یونت صحي دی، یو سراپا کلینیک پشان عادی کلینیک پشان باید چې به مکاتب کې جوړ شي. دا زما شخصي نظر دی.
بله ډاکټر صاحب، کلان راته وایسته که دغه ستونزه حل نسی پراتلونکي کې څه پایلې لري؟
دا وروسته کلونو کې پیغلان و انجونو تا د سوی تغذی او بعض امراض سبب کیږي چې دی په خپل شخصي ژوند کې ناکام وي، او دی خپل مسؤلیتونه په خشان مخته نسی وړی.
د داخله او نسایي چارو متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلې چې په سرغړونو تورن دي، خو کمیسیون وایي چې پر دغه لیست کار روان دی. امید ظاهر مل او په دې اړه نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له هغې پریکړې نږدې اونۍ تیریږي چې ویلي یو خپل هغه کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي کوم چې په ټاکنیزو جرایمو تورن دي، خو د دې کسانو نوملړ لا هم یاد کمیسیون ته نه دی سپارل شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی په خپلې دې پریکړې عمل وکړي.
فیصله موږ ته رارسېدلې او فیصله کې دا واضح ده چې دوی باید ساتویشتم دی دې میاشتې باندې دا لیست موږ ته سپارلی وای، خو لیست تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی. او پرون داسې ګونګسې وي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایت کمیشن ته دوی سپاري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 15 نیټه پریکړه وکړه چې په ټاکنیزو درغلیو تورن خپل کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې د دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې د 23 نیټې تر پایه بشپړ او کمیسیون ته وسپاري. که څه هم د عقرب میاشتې په 29 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتي درغلیو د تورنو کسانو نوملړ د کمیسیون د مشر هوا عالم نورستاني لخوا لاسلیک شوی، او نن یا هم سبا به د لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل شي. خو اوس یاد کمیسیون بل خبره کوي، وایي لا هم په انتخاباتي جرایمو د تورنو د نوملړ پر چمتو کولو کار روان دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل
چا درغلی کړي شواهد او مدارک پیدا کړي دقیق هغه واخلي ویلېږي کمیسیون د شکایت ته، کار ورباندې روان ده، نو ډېر زر به ولېږي. پسیبل مکتوب هم لېږلی ده، پوهېږي چې موږ په عملیاتو کې یو.
بلخوا بیا پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپله هره پرېکړه کې پاتې راغلی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
معترض ټکټونو تبر نور هم لاس ته پیدا کوي، او هغوی باندې له دغه اړخ نه انتقادونه کوي. په ټوله کې د انتخاباتو اعتبار ته او د کمیسیون هغه اداري حیثیت ته سازندگی، نو دا خپله د پایلو د اعلان لپاره هم ستونزې راپیدا کولی شي. بلکې کمیسیون یو پرېکړه چې کوي
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل کارونه یوازې د قانون او د جوړ شویو طرز العملونو پر اساس مخته وړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې نن دوی ته په 8 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړل شي. د ثبات او همپالنې ټیم پلویانو په دغو ولایتونو کې د انتخاباتو د پایلو د بیا شمېرنې مخه نیولې ده. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ورپورې تړلی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچیرې نن دوی ته د کار اجازه ورنه کړل سوه د کمیسیون رهبری به یې په اړه پریکړه وکړي.
کوشش وکړو که نن موږ ته اجازه راکړل شوه چې موږ هلته تفتیش او شماري وکړو او که اجازه رانه کړل شوه بیا به رهبری د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد کې فیصله وشي. نن اجازه راکړي نو انشاءالله په یوې یا دوو ورځو کې به
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب د میاشتې په اتلسمه نیټه د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. ښاغلی ملوای دغه پروسه په شپږویشتو ولایتونو کې بشپړه سوې او نن به په کندهار کې هم بشپړه سي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په شمول یو شمیر انتخاباتي ډلو کمیسیون ته اجازه ورنه کړه چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، جورجان او پنجشیر ولایتونو کې دغه بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خزونوای په دې شرط له کمیسیون سره خبرې کوي چې ملي او نړیوال څارونکي په خبرو کې حضور ولري.
زه فکر کوم که کمیسیون خبرې غواړي نو دا خبرې باید د کورنۍ او بهرنۍ څارونکو په مخ کې اوسي، د رسنۍ په مخ کې اوسي، تر څو حق او باطل معلوم شي. موږ هر ډول بحث آماده یو.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دوی د دغه اوو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر د پیل لپاره له تحریمونکو سره هر ډول خبرو ته حاضر دی. د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا د پخوا په څیر د پاکو او ناپاکو رایو په بیلوالي ټینګار کوي او وایي که دا ونه شي د کمیسیون پریکړه به ورته د منلو وړ نه وي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وایي د کمیسیون تر پریکړې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. دولت جوړونکي ټیم بیا ټینګار لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو کارونو ته پریښودل سي او په چارو کې دې مداخله ونه سي. په همدې حال کې کمیسیون کې وي با خبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل ممکن کمیسیون په دغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پیل په هدف یو پلاوی شمال ته ولیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خوست کې د بې سرحده ډاکټرانو په زیږنتون کې تر دا مهاله 115,000 ماشومان زیږیدلي دي. زیږنتون مسؤلانو په وینا په اوسط ډول هره میاشت 250 ولادتونه ترسره کوي. د احسان آرین راپور د یوې کوچنۍ په ژغ پیلېږي.
دا د هغه ماشوم د ژړا اغږ دی چې تازه د خوست د ایم ایس ایف یا د بې پولي ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا شوی. د زیږنتون مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر دې مهاله په د زیږنتون کې 115,219 ماشومان د نړۍ ته راغلي چې په اوسط ډول هر ورځ 68 ماشومان په د زیږنتون کې پیدا کیږي. د زیګنتون ولایتي مرسیال سلامت خان مندوزی ازادي رادیو ته وویل
د ماشومان تعداد 1,015,219 کال کې 6,509 ولادتونه ترسره شوي دي چې په اوسط ډول په هر میاشت کې 2,000 ولادتونه او په هر ورځ 6,500 ولادتونه د ایم ایس ایف په روغتون کې ترسره کیږي.
د ښاغلي سلامت خان په وینا د خوست د بې پولي ډاکټرانو په زیږنتون کې هر میاشت په منځني ډول 245 ولادتونه هم ترسره کوي چې په وینا یې په دې کار سره د مور او ماشوم د مړینې په ګراف کې هم د پام وړ کموالی راغلی. په خوست کې د امیر اختیار رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم مړینه کمه شوې ده. نوموړی وویل
په ونه وی کال کې موږ تقریبا په هرو 1,00,000 پیښو کې 3 مړینې درلودې او په 9 کال کې موږ تقریبا دغه 15 تر ټیټې شوې دي. علت هم دغه ده چې موږ ولادتونه په مسلکي ډول زیات شوي دي، مخکې سپینې ساحې موجودې هغه کور شوي دي او هم په هوای زیات شوی دی په دې برخه کې.
محمد حسن چې شاوخوا 40 کاله عمر لري وایي د کورنۍ د 10 ماشوم دی چې د خوست د بې پولي ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا کیږي. نوموړی وایي په د زیږنتون کې له شته امکاناتو خوښ دی او د مور او ماشوم یې ځانګړې پالنه کیږي.
دا یې تقریبا څلورم مریض ده
نو زدی کلینیک نه ډیر خوشاله یم زکه سیدل ته سہولت خر دی درې ما شومان سکل دی خو بیخی کور کې سالن دی دا وس دغه لکم بوتې دی اول څه پیدا سو زیړایو بیا نو شیشه کې وو بیا وس کم بوتې دی هغه د اکسیجن دا نو دا مې څوار لسم شپه د سیزو پختنه و نه کوم نو وای چې نرسان یا ډاکټران راځي خپالنه کوي
سره لدې چې د خوست ایم ایس ایف ولایتي روغتون مرسیال د راتلونکي 2023 میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خدماتو د غزیدو ډار څرګند کړ خو دا هم وایي چې په داسې یو ستراتیژي کار کوي چې د دې پروژې له ختمېدو سره په دې ولایت کې د مسلکي تخصصي زیږنتون تشه احساس نشي دا په داسې حال کې ده چې د ځینو لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي اوس هم داسې سیمه شته چې له لازمو روغتي خدماتو بې برخې دي احسان نرین ازادي راډیو پکتیا
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان هغه پریکړه په موقت ډول وځنډوله چې له مخې د دې هیواد د ځواکمن پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه دنده درې کاله نور هم غځولې وه ستره محکمه به سبا پر دې مسله غور کوي نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې دی
د پاکستان سره محکمې نن فیصله وکړه او د درې نورو کلونو په مخې د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال قمر جاوید بجوا د دندې غزیدل په موقت ډول وځنډول ستره محکمه به سبا بیا دغه مسله ارزوي قمر جاوید بجوا چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 9 رئیس د پاکستان د پوځ لوی رئیس په توګه دنده مخته وړي روانه درې کلنه دوره د روانې اونۍ د پنځشنبې په ورځ پای ته رسیږي د پاکستان سره محکمې ویلي چې د هغه د دندې د غزیدو صلاحیت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نه بلکې د دې هیواد د ولسمشر عارف اولوی دی خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان لوی څارنوال سترې محکمې ته ویلي چې ولسمشر دغه پریکړه تایید کړې وه د راپورونو له مخې د پاکستان د قاضي القضات آصف سعید کوسه ویلي دا څرنګه امکان لري چې عمران خان د اګست په 1 د بجوه د دندې د غزیدو پریکړه لاسلیک کړي چې هغه دوه ورځې مخکې د اګست په 19 د پاکستان ولسمشر تایید کړې وي خو لوی څارنوال ویلي چې د ولسمشر له تاییدېدو وروسته دغه پریکړه د کابینې په غونډه کې له تصویبېدو وروسته صدراعظم بیا لاسلیک د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روان کال د اګست میاشتې په 19 د پوځ د لوی رئیس په توګه د جنرال بجوه دنده د درې نورو کلونو په مخه غځولې وه هغه مهال د عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې دغه پریکړه سیمه ییز امنیت او چاپیریال ته په پام شوې ده که د پاکستان ستره محکمه سبا په دې اړه وروستۍ فیصله وکړي او د عمران خان پریکړه باطله کړي جنرال بجوه باید د روانې اونۍ د پنځشنبې په ورځ تقاوت وکړي یو شمېر د پاکستان ځواکمن پوځ په دې تورنوي چې د دې هیواد په سیاست کې برلاسی رول لوبوي
ومردل چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوځ د مشر یا لوی رئیس د کاري مودې د غځولو مخه ونیوله
ستاسو له پیغامونو
زمرم خبر کوم د میدان وردګونو سید آباد ولسوالۍ نازل ته د دشتوب ساحې نه تاسو تماس کېمه دلته روزانه د افغان بیسین به کار نه کوي موږ زیات څنګه لرو دا سره دا یو کار شو چې کوم د اساس لورو بجونه راځي او لسه بجو پورې دوام لري او زه نه مې شته صلی الله علیه وسلم باید پال شي او زر تزر دا مشکل حل شي زموږ اوسو جمع دی او واورې پرتی دی او مقصد دا پانتلونه کپه کیږي ته سالا صلی الله علیه وسلم بار بار چې زنګ وو وای چې بجوړیږي او دا دی واغري او زه درته زموږ دا مشکل حل شي والسلام به احترام د هلمند ولایت د محمد هاشم خپلواک د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ د آزاد سپیشلی څخه دا پیغام د آزادۍ رادیو ته درځم چې د ناوی د ولسوالۍ څخه تر ګرمسیر آزاد جب ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره سړک کډو کفر دی ولر کړه درو ولسوالۍ د شو خانشین او آزاد جب لا پخپره ده نو دا سړک کوم دا موټرات ډیر په مشکل کې دي یا پر داش دی یا پر یک ځای وخت د غلو سره مخې وو دا سړک په امنیت کې هم ډیر کم راولي څو واره د هلمند محترم والي صاحب وعده کړې ده خو زما پیغام دا د شرایط هلمند تل ورته چارواک پر ورسې او دا سړک ډیر خلکو لپاره ډیر ګټه د پرمنیت ډیر تاثیر اچي د ازادي رادیو نه یو جهان مننه کوم دا ځا پیغام تل ورته چارواک پر ورسې والسلام احترام
ما دا وردګ د کونړ ولایت څخه د انتخابات په خپل او په خپل وخت اعلان شي. انتخابات د اعلانېدو د ځنډېدو سره ډېر خلک بېکاره شوي دي او باید بېرته هغه په کار شي. انتخابات کمیشن څخه ممکنه ده چې انتخابات باید ژر تر ژره اعلان کړي او څوک چې د انتخاباتو ګټونکی دی باید هغه ته شریکه مبارکي ووایي او د لانجو څخه لاس واخلي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خوس څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اوري.
په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چاوای چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 320 زره زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې په افغانستان کې ډېر کورني بې ځای سوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د افغانستان جمهور رئیس نن د دفاعي ځواکونو د ښځو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل د افغانستان دښمنان دي دا فکر له سره وباسي چې د افغانستان ولس په نانواتې ته مجبور کړي. ولسمشر غني په ملي اردو او پولیسو کې له ټولو ښځو مننه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویست انډیز سره لوبه لري. دا د دواړو ټیسټ مچ دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې په لکنو کې دا سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل شوی او یو وشتنه زخمیان دي. چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهره چې د امنیتي ځواکونو لخوا په ربړینه مرمۍ لګیدلې وو. او په البانیه کې اته تنه د سخت زلزلې له امله مړ شوي دي او 300 تنه زخمیان دي. د البانیه جمهور رئیس ویلي چې دوی د ژغورنې کارکونکو زلزله ځپلو سیمو ته استولې دي ترڅو د ودانیو له خرابو څخه خلک راوباسي. د زلزلې شدت نن سهار وختي 6.4 درجه اټکل شوی و.
له فرشته جلال زید څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com. او اوس هم له ناجي سپي څخه د نن ورځې سپورټي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دریم ځل لپاره د احمدشاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنی لوبې پیلېږي. دغه سیالۍ سبا د نومبر په 20مه نیټه د 500 زونونو ترمنځ پیلېږي چې دا به د روان کال د دسمبر میاشتې تر 20مه نیټې پورې دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. افغانستان تیر کال د لومړي ځل لپاره د فرست کلاس سیالۍ پیل کړې چې سږ کال به د احمدشاه ابدالي څلور ورځنۍ او فرست کلاس سیالۍ او دریم پړاو ترسره کیږي. د تیرو دو ټورنمنټونو اتلولي بندي امیر زون خپل کړی و. د کابل د باسکټبال سیالۍ د خاروالۍ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د باسکټبال دغه لوبې د عقرب په 20مه پیل شوې وې چې د قوس تر 3مې نیټې پورې دوام وکړي. د دې لوبو هدف دا دی څو د هرات د باسکټبال منتخب لوبډلې سره د سیالۍ لپاره منتخبه لوبډله جوړه کړي. په دغو لوبو کې ارغندي ټیم دویم او افغان ټیم دریم مقام خپل کړ. او د اروپا د اتلولۍ لیګ یا چمپیونز فوټبال په سیالیو کې نن سه شنبه اته لوبې ترسره کیږي چې په یادو لوبو کې شپاړس لوبډلې یو د بل په وړاندې لوبېږي. دغه لوبې د افغانستان په وخت نن شپه 10:15 پیلېږي. دا لیګ هر کال د اروپا د بیلابیلو 22 لویو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د لیګ تیر پړاو اتلولۍ لیورپول خپل کړی و.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سمیس کې لیکلي په هلمند کې 30% خلک د فقره تر چتر لاندې ژوند کوي. حکومت او تجاران باید دوی سره مرسته وکړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي طالبان نه غواړي په افغانستان کې سوله او امنیت راشي ځکه چې دوی جګړې ته زور ورکوي. په روانه جګړه کې دوی خپلې ګټې پالي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ نه خان محمد اسلام یار لیکلي په هلمند کې د ژمي پر رسیدو سره خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. هیله ده حکومت پاملرنه وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په جلال آباد کې د خوراکي موادو بیې زیاتې شوي دي. کندهار بل اوریدونکو لیکلي په دې ولایت کې د ملي امنیت کارکونکو لخوا چاپی وهل کیږي او عسکر په شخصي موټرونو کې ګرځي. عبدالواحد مدقق له لوګر: حکومت او خیریه مؤسسې باید د ژمي پر نږدې کې دوه سره له بیوزلو سره لومړنۍ مرستې وکړي. او جعفر لیکلي چې د انتخاباتو لړۍ د خلکو پر اقتصاد ناوړه تاثیر کړی. د شوزو د اقونو ځینی فعالانه او د ولسی جرګی غړي وای چې افغان شزی باید د سولې په پروسه کې فعال ونده ولري. حبیب رحمان تاثیر راپور لري.
دا شزو د حقونو یو شمیر فعالینو او د ولسی جرګی غړو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په پروسه کې د شزو مانادار برخه تر نامه لاندې غونډه کې ګډون کړی و وویل میرمنې کولای سي د سولې پروسه ښه رهبري کړي او له همدې امله د اړتیا لري چې پکې په پراخه کچه ګډون وکړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی فوزی کوپی په دغه ناسته کې وویل افغان میرمنې نه غواړي چې د سولې د روانو خبرو قربان شي، بلکې غواړي له طالبانو سره په خبرو کې په پراخه کچه برخه واخلي. هغه څه چې موږ یې تمه کوو هغه دا دی چې څنګه د طالبانو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې رسمن پیل سي، د افغانستان سیاسي میرمنې، مدني ټولنې او حکومتي چارواکي له حکومت سره یو ځای د یو لوی چتر لاندې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې لپاره د بشري حقونو د کمیسیون مشر عزیزی جلیس وویل دا ناشونی ده چې د میرمنو له هڅو پرته د سولې راسي. هیڅوک نسی کولی افغان میرمنې چې په ټولنه کې نیمایي ونډه له پامه وغورځوي او د سولې پروسه کې د میرمنو شتون رد کړي. افغان میرمنې باید د سولې پر میز شتون ولري. یو تن مدني فعال عبدالباقی سمندر په دغه غونډه کې د سولې په برخه کې د ښځو د نقش لوبولو په اړه وویل افغانستان له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د اور او وینې لپاره جګړه کوي او په دغه څلوېښت کلنه جګړه کې افغان میرمنو زیاته قرباني ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له نهو پړاوونو خبرو وروسته د سولې خبرې د طالبانو د یو خونړۍ برید په ځواب کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې. اوس چې د دغه خبرې یو ځل بیا د پیلېدو خبرې کېږي، نو افغان میرمنې غواړي چې په دغه پروسه کې د دوی رول له پامه ونه غورځول شي. حبیب رحمان تاثیر، ازادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوې ده.
تر مستری کچه مې زده کړې کړي. زه د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
د نیمه نړۍ د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه. دا ونه د ملکه سوریا پونم د کلا او تفریح هغې مشتمه یا ځای ته ورزو چې د خزو لخوا د خزو لپاره جوړ شوی. په دغه ځای کې د مخ کلا او پاککاری، رستورانت، دکان، د لمبلو هاوس، سونا، مساج، آرایشګاه او د تفریح ځای شته چې فقط ښځې پکې کار کوي. د دغه ځایونو جوړول د خزو پروختیا، کلا او اقتصاد څه اغیز لري؟ از ما همکاره تمنا هیدی هم د غزای ته ورغلی چې لخزو او انجونو او د دې مجتمع ل کارکونکو سره د زړه خواله کړي او را پوری چمتو کړي. همدارنګ د دې موضوع په اړه به د عامو خلکو نظرونه او د خزو د برخې دی وی فعالې خبرې هم تاسو سره شریک کړو. خو له هر څه د مخه راځي چې راپور واغو.
د نیمه نړۍ په خبرونو کې مو د خزو په وژنه، تجاوز، زور زیاتی او ځینې نورو بېخونده موضوعاتو خبرې کړي. خو دا ځل مو له دې هر څه ور اخوا یو په زړه پورې ځای ته بیایو. په کابل ښار کې مې داسې ځای ولید چې ښځې له وخت څخه په استفاده کولای شي د تفریح او د چاپیریال د ستونزو د لرې کولو په موخه په سونا کې ولمبي. دغسې تفریحي یا د لمبلو ځایونه پخوا یوازې نارینه وو پورې اړوند وو او ښځو ورڅخه ګټه نه شوای اخیستی. خو اوس یې په ستوران کې ډوډۍ خوري. په آرایشګاه کې یې د مخ او ښکلا ستونزې لرې کوي. له دوکان څخه یې سودا اخلي. د عضلو د درد د لرې کولو په موخه مساج اخلي او د ستړیاوو د لرې کولو په موخه یې په چمن کې سره کینی او له یو بل سره خوشاله وخت تیروي. په کابل کې له دغو ځایونو څخه یو یې د ملکه سوریا تفریحي ځای یا مجتمع ده. په دې مجتمع کې مې له نوموړي ځایونو څخه لیدنه وکړه. فضا یې ډېره ښایسته او په معیاري ډول ډیکورشن شوې وه چې د لیدونکو کو پام ځان ته راړوي. راځئ چې په پایل کې د دغه ځای له مسؤلې شګوفه اسدی څخه واورو چې وایي په شخصي پیسو او د کورنۍ د غړو په ملاتړ یې د افغان ښځو لپاره دغه ځای جوړ کړی چې ټول کارمندان یې ښځینه دي.
حدود یک سال مشه کې شروع په فعالیت کړی.
یو کال کېږي چې موږ خپل فعالیتونه شروع کړی دي او هدف د دغه مجتمع د جوړولو دا دی چې میرمنو لپاره اسانتیا او سوکالي برابر کړو. نو موږ دوه نفره دغه کار ته شروع وکړه او ځای مو جوړ کړ چې ما سره زهرا جان حسینی هم شریکه ده. د دې ځای په جوړولو کې موږ د هیڅ چا څخه فن نه دی اخیسته. موږ یوازې د کورنۍ د غړو د ملاتړ په وسیله توانېدل یو چې داسې یو ځای جوړ کړو، او د دې ځای فضا ټوله خزینه ده، او دلته د نارینه و راتګ منع دی، او ټول پرسونل یې میرمنې دي، ټول هغه میرمنې دي چې خپل کورنۍ ته نفقه برابروي.
تنها خانوم هستن که پناناور خانوادیشان هستن.
د اغلی اسدی په خبره د ملک سرایا په تفریحي ځای کې شاوخوا دیش تنه خزینه کارکونکي په بیلابیلو برخو کې کار کوي چې ډیری یې د اقتصادي ستونزو له کبله کار کوي. د دې ځای په پاسنۍ برخه کې رستورانت شته. شبنم د دغه رستورانت پخوونکې ده چې له اقتصادي اړخه ډېرې ستونزې لري، خو له دغه ځایه معاش اخلي او خپلې ستونزې پرې حلوي.
زه د اشپز په صفت کار کوم او دلته ګارسونانې ټولې ښځې دي. زه وطني او خارجي خواړه پخولی شم، لکه ایراني، پاکستاني او داسې نور. ډېره ښه فضا ده ځکه چې دلته ټولې ښځې دي، هم مصرفه یم او هم معاش اخلم. ورځنی ژوند مې
یو منزل ښکته شوم چې په آرایشګا مې سترګې ولګېدې. په ښایسته لباسونو کې او په ښکلي آرایش سره ځینې ښځې له آرایشګا راوځي، خو یوه ناوې لا هم په آرایشګا کې ده او آرایش ورته کوي. د دغه ځای آرایشګرا وایي چې ډول ډول لکه ایرانی، عربي، ترکي او داسې نور آرایش یې زده دی او د خلکو په خوښه آرایش ورته کوي.
زه آرایشګره یم او دلته آرایشګا لرم. او زه چې ما رقم ته آرایش کوم ترکی ایرانی هر رقم مونږ باندې ډېر زیات بیروبار اوسي، خلک ډېر راضي، ښځې ډېر راضي ځکه چې زمونږ قیمتونه مناسب دي. دلته ډېر زیات سهولت دي ځکه ټول ښځې دي پکې. زمونږ مشتری ډېر راضي او مونږ هم مشتریان ناراضي یاستو. دلته ټول ځان راحت احساسوي. زه خپله هم خوشحاله یم چې دلته وظیفه لرم ځکه زه خپله دلته راحته یم. که زه ماشم اخلم خپل مصرف وباسم او ډېر زیات وختونو کې زه ناوې جوړوم.
له ځینو ورښکته د لامبو وهلو ځای ته ورغلم چې د ښځو او وړو ماشومانو لپاره ځانګړی شوی وه. مینا چې تازه له اوبو راوتلې ده وایي لامبو وهل ورته د آرامۍ حس ورکوي او پوستکی ورته تازه او نرم ساتي. هغه په دې ځای کې ځان امن احساسوي او د خدماتو څخه یې ګټه اخلي.
زه د دې ځای مشتری یم. زه هفته کې ور راځم دلته لامبم او کله لامبم زما زړه خوشحاله وي، مازمې آرامه وي. زه ډېر خوند اخلم د دې ځای نه، له دې لامبو نه. زه چې کله وخت زه دلته راځم دا زما لپاره یو ورزش هم ده او زه خپل ځان ښه احساسوم. ذهن مې آرام وي، زړه مې خوشحاله وي. که هفته کې یو ورځ نه شو پنځلس ورځې پاتې من زه ځان وزګاروم دلته راځم لامبو. زه د دې ځای نه ډېره زیاته خوشحاله یم.
میرمن مینا منی چې لامبو وهل د وجود لپاره ډیر ګټور دی او په وینا یې هر ښځه باید په ونې کې لږ تر لږه دوه ځله لامبو ووهي. د سونا په منځ کې د ګرمو او یخو اوبو داسې لوی او مناسب حوضونه هم شته چې په هغوی کې لامبو وهل د انسان روح او روان ته ډیر سکون وربخي. ویل کېږي چې افغان ښځې په ډول ډول ناروغیو په ځانګړې توګه لکه د عضلاتو، مفصلونو او هډوکو په ناروغۍ اخته دي، په داسې حال کې چې ډاکټران ورته په ګرمو او یخو اوبو کې د لامبو وهلو سپارښتنه کوي. خو دا چې د ښځینه لامبو وهلو ځایونه نه وو نو ځکه یې ورته تر اوسه لاسرسی نه درلود. خو د ځینو ښځو لپاره د لامبو وهل د ژوند یو له مهمې برخې څخه دي او یو په زړه پورې ورزشې بولي. اغلې زینب توکلي چې په دې مجتمع کې د لامبو وهلو، مساج او د مخ د پاکولو ښوونکي ده وایي له رواني اړخه لامبو وهل سکون رامنځته کوي، په ځانګړې توګه هغو ته چې عصبي ناروغ غیلری. هغه خوځو لپاره ګټور دي چې بدني ستړیا او لکه کم خوبۍ څخه سر ټکوي. اغلی توکلی راته د مساج او د دردونو د لری کولو په اړه معلومات راکوي.
من هم استاد آبازی هستم، هم
زه د لامبو وهلو استاد یم او د مساج په برخه کې هم کار کوم. زموږ مشتریان زموږ نه ډیر راضي دي او ډیر علاقه لري چې مساج واخلي. او د لامبو په برخه کې هم زه شاګردان لرم او زما شاګردان په لومړیو کې دو اوبو او لامبو څخه ډارېدل، خو ما په یوه ورځ وکولای شول چې د دوی ډار لري کړم او هغوی ته لامبو وهل ور زده کړم. او د مساج په برخه کې زما مشتریان زیات دي. ډیری هغه میرمنې راضي چې د مخ مساج او یا هم دملا، غاړې، لاسونو او شدید سردرد سره مخ وي. په ټوله کې هغه کسان چې د عضلاتو او مفاصلو له دردونو سره مخ وي ما ته راځي په یوه یا دوه ځل مساج ورکولو سره رغېږي.
خیلی 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 قابل درمان هست.
د میرمن توکلی په خبره د ملکه سرایا تفریحی ځای او مجتمع ته تر ډیره هغه کسان راځي چې کارمند دي او د ونی د ستړیا د لرې کولو او آرام رامنځته کولو لپاره راځي. د دغه ځای په دوکان کې خرڅونکي مریم د عاید له لاسته راوړلو څخه خوشحاله ده او وایي چې له رواني اړخه هم سکون لري او هیڅ ستونزه نه لري.
زه دلته دکاندار یم او مشتریانم راضی، ډیر مشتریان راضی، زور ناراضی ما مشتریانم راضی دي رانه. من که د خزر لپاره کالی خرڅو، د آرایش سامانم ستا او کانتینم ستا او بغي خاطه د بشانم لرو خزر راضی خوخی هر شي په کاری ما غخلی ما څنګه د خزر لپاره تخفیف هم لرو او زم خوشاله مې دلته زکار لرم. په دې سيزه واخزه ما دلته ټول خزر دي زړه راحت ما په د کار کې زړه خوشاله مې دلته زکار لرم په ټول خزر دي زړه راحت لپاره مې کار
زموږ د ټولنې ناوړه عادتونه د دې لامل ګرځي چې ډیری ښځې د خپلو رواني ستونزو او ستړیاوو د لرې کولو په موخه نشي کولای چې دغسې تفریحي ځایونو ته د بدني او رواني سکون د رامنځته کولو لپاره لاړې شي. له دې سره سره راځئ چې د دې موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه هم واورو چې دوی په دې اړه څه نظر لري.
زما په نظر که ښځې سونا ته لاړ شي ښه خبره ده، ځکه چې تفریح ځای دی، ذهنن آرامېږي او ورزش دپاره هم ښه ځای دی، ځکه کولی شي چې دا خپل وزن هم دلته کم کړي. نو داسې یو هېواد کې چې مونږ اوسېږو دلته همیشه جنګ و، دا خبرې دي که دې تفریح ته هم ضرورت لري چې باید دغه ځایانو ته لاړ شي، کولی شي چې لاړ شي آزاده استفاده ترې وکړي.
زما شخصي نظر دا دی چې یو ښځه باید سونا ته هېڅ لاړ نه شي، مناسب نه ده، ځکه دا جامعه اسلامی جامعه ده او بیا نارینو طلاخ نه ده او خزه خلا پری ده. او بل د افغانستان محیط فرق کوي، د محیط کې چې شرایط مونږ ګورو مونږ ټول خپو یې ګوښه ده، امنیت خنه ده، د مونږ د افغانانو ذهنیتونه خنه دي. او بیا یو سیاسر یو خزه چې سونو تلاش شي، خلک خپل قوم د نور خلک لا بیگانه خلک ورپسې خبرې کوي او دا ډیر یو عیب ګور. یو سیاسر یو خزه بیا هغه د بیرون لا شي، بیا بیرون خلا پری ده، بیا سونو تلاش ده، خو بیخي او شرم خبره ده مونږ افغانانو ته، ځکه دیو چلار شي هلته څوک نه پوهېږي چې دی امنیت آیا محفوظه دي، هماغه محیط دغه محفوظه دی، نور خلکو ده او ښځې دپاره تګ خلاصه هیڅ ښه نه ده.
د ښځو اړوند دغه تفریحي او د ښکلا ځای پرته له دوشنبه ورځې نور ټوله اونۍ د ښځو لپاره فعال دی. د ښځو لپاره د دغه امن او آرام ځای مسؤلین وایي چې شاوخوا $200 د دغه ځای په جوړولو لګولي. اوس راځي واورو چې د ښځو لپاره په اوسني وخت کې د دغه ځایونو جوړول څومره مهم او ګټور دی. په دې اړه زموږ همکاري د زوفینون صافی د لغمان ولایت د استاد سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې سره اورو.
اوس په دې وروستیو کې البته په ځینو په کابل کې په ځینو منطقو کې داسې مجتمعګانې جوړې شوي، داسې نهادونه جوړ شوي چې په هغه کې د ښځو دپاره د تفریحي ځایونه دي، د بازي ځایونه، آرایشګاه همداسې نور. تاسو نظر په دې برخه کې سره؟
زما په هان ښځه هم انسان دی، انسان که فرق نه وي، که هغه نر وي او که ښځه وي، داسې چې یو نر تفریحي ځایونو ته ضرورت لري، ښځه هم ضرورت لري. زما په هان دا ډېر ښه کار دی چې باید تنه په دغه زونونو کې په کابل کې نه، دا په ولایتو کې هم تفریح ځایونه مشخص ښځو ته جوړ شي. دا ټول د صحت له خاطره ښه دي، د انسان د ذهن د جوړولو له خاطره، د رفع د خستګي له خاطره. نو دا ما مخکې عرض وکړ چې همداسې که یو نارینه ضرورت دې ته لري، یو ښځه خو بیخي ضرورت لري. د دې نه چې مور د ډېرې ستونزې یو ښځه په ټولنه کې په کورنۍ کې لري، نو باید داسې د صحت ځایونه ولري چې هغه لاړ شي مساج واخلي او بازي وکړي یا راشګا ته چې د خپل د سلیقې. نو دا خو زما په نظر ډیر ښه کار دی چې خویندې هم په هر عرصه کې همداسې چې په سیاست کې، اجتماعي بخش کې، اقتصادي بخش کې باید رشد وکړي. تر کله به د افغانستان ښځې د نارینه وو په اوږو باري؟ نو دوی باید په خپله انسانان دي، په خپل پښو ودرېږي. نو دوی ته باید همداسې پروګرامونه په نظر کې ونیشي. هوایي خو نه کېږي که نه
په اوسنیو شرایطو کې څنګه، ځکه چې اوس یعنې ذهنیتونه همدې ته دومره آماده نه دي چې یوه ښځه د لاړه شي سونا ته. تاسې څنګه ارزوئ ذهنیتونه څنګه دي اوس مهال؟
خو زموږ بختانه داسې ټولنه ده چې څلوېښت کاله په کې جنګ دی، د هر څه نه چې همداسې بیرته پاتې دا ذهنیتونه همداسې تاریک پاتې. په دې عقله باید مبارزه وشي، د خلکو ذهنیتونه روښانه شي، هغه فامیلونه چې هغه روشن فکره دي په دغه حالات پوهېږي، خپل همسایه ملکونو ته د فکر وکړي، دنیا ته د فکر وکړي. افغانستان هم د دنیا یو جز دی. نو تر کله به موږ په همدغه تاریکي کې ژوند کوو؟ نو ښځه هم د یو د دې جامې د یو وګړي په صفت، د انسان انسان په صفت داس شیزونو ته ضرورت لري چې دوی رښتو کې د دوی صحت خووسی، نو باید ذهنیتونه جوړ شي ورته تبلیغات.
زوفینون صافی و د لغمان ولایت استازی پولیسی جرګه کې چې د خزو لپاره د دغه سې زنګړو تفریحي ځایونو د اهمیت، اړتیابو او ارزښت په اړه خبرې کولې. د نیمې نړۍ د خبرونه هم دومره و چې تمنا واحدی جوړه کړې و او ما وګمه جبر خیل تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه خوشاله ژوند.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
گوری دون کو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د تشناب نړیواله ورځم تیر شو، خو معلومه نشوه چې د تشنابونو ادارې څه ویل. تشنابونه به جوړ کی او کنه؟ څومره تشنابونه به جوړ کی او چیرته به جوړ کی؟ د تشنابونو اوبه به چیرته ځي؟ اوس خو خلکو ځایونه ورته غوچ کړه او مغلته ورځي. په زیاتره ځایو کې د تشناب او څاګانو اوبه سره ګډې شوې دي. نه یې چوروالی په کیسه کې ده او نه یې هم خلک. هسې د تشناب ورځ لمانځي. د خپرونې په پیل کې مو د بیکارۍ له وزیر سره مرکه درته کړې ده.
د بیکاری وزیر صاحب، که دارته وای چې تر اوسه مو کوم مهم کارونه کړی دي مهرباني بوموي.
تر اوسه مو کوم مهم کار نه دی کړی، خصوص ضروری کارونه مو کړی دي.
کوم کارونه مو کړی دي؟
داسې شرایط مو برابر کړی دي چې بیکاران د ښار په چوکونو کې ښه په آرامه او د امن په فضا کې د کار په تمه ودرېږي او هیڅوک هم هیڅ ډول مزاحمت ورته ونه کړي.
نو څوک به څه ډول مزاحمت ورته کوي؟
مثلا کیسه بوران او موبایل بوران مزاحمت ورته کولی شي، جیبونه پرې کولی شي، یا امنیتي مسؤلین له یو ځای نه بل ځای ته پسې اخیستلی شي. که نور هیڅ هم نه وي، په برقي ډنډو یا د کلشینکوف په کنداخ یې وهلی شي. خو موږ له امنیتي ارګانونو سره په تفاهم بیکارانو ته ښه امن د درېدو ځایونه برابر کړي دي. بیکاران کولی شي په کې ودرېږي، کینی یا اوږده اوږده وغځېږي.
بیکارانو ته خو د کار پیدا کول مهم دي. د درېدو ځایونه خو هسې هم ډېر دي. پوډریان او کوڅه ډب هلکان هم هر ځای ولاړ یا ناست وي.
ښه پوښتنه دې وکړه. چې د کار پیدا کولو لپاره د درېدلو ځای پیدا شي، کار په خپله پیدا کیږي.
نو دغه خوران خو هره ورځ له سهاره تر مازدیګره بیکاره ولاړ وي.
کارم لکه د اوربشو، جوارو، انګورو او خربوزو موسم لري. چې موسم نه وي نو څنګه ولاړ شي؟
وزیر صاحب، مثالونه او تشبیه ډېره کمزورې ده. د تاسو دنده همدا ده چې بیکارانو ته کار پیدا کړئ.
باور وکړه چې له کومې ورځې مقرر شویم، له هغې رئیس به مې 800 کسانو ته کار پیدا کړی. له کار پیدا کولو مې نور بیخي بد راځي.
چا ته دې پیدا کړه؟
خپلوانو، اشنایانو ته، کلیوالو او لرې نږدې پېژندګلو ته.
د هېواد په سطحه دې څه کړي دي؟
ولې دا د هېواد په سطحه نه دي؟ د کوم بل هېواد خلک خو مې نه دي مقرر کړي.
په هېواد کې همدا 800 بیکاران وو؟
نه، ډېر دي. خو چېرته مقرر کړم؟ زه ته یو خالي ځای راوخې.
نو ته د څه شي وزیر یې؟
د بیکارۍ.
بیکاري ډېروي که کموي؟
ته څه وایې، چې ډېره شي ښه ده او که کمه شي؟
وزیر صاحب، دا سوال مې له تا کړی دی.
زه خو وایم چې کمه شي ښه ده.
نو ولې نه کموي؟
کموم، خو چې کمه شي. همدا اوس یو 40 منزله ودانۍ جوړوم. ډېر زیات بیکاران پکې په کار لګیا دي. دا یو بل مې یو غټه فابریکه په پام کې ده، په هغه کې هم ډېر زیات بیکاران په کار اچول کیږي. بل مې زړه دی چې د یو کان قرارداد واخلم، په هغه کې هم ډېر زیات بیکاره کسان ګمارم. دای درې او څلورمې چې کله مې نورې پیسې پیدا کړي، نور د کار منابع به ولټوم.
د وزارت په سطحه یا د وزارت په چوکاټ کې څه پلان لري؟
قصد مې دی چې 100 کسان دوبۍ، کویت او عربستان ته ولیږو. خو لا تر اوسه مو د هغو هېوادونو موافقه نه ده ترلاسه کړې.
په دې برخه کې ورسره غږېدلی؟
نه، زړه مو دی چې ورسره وغږېږو. خو چې اوس موقع برابره شي، د بیکارۍ وزارت دی، د ټولو بیکارانو سترګې موږ ته راختلې دي.
Thank you.
خپل د وطن شیدی پیدا کیږي خو لګ نری دینو. څومره شودی دی راوړی دی؟
خو درې بوشکې دی غوښتی وې نو.
اوبه خو به دې نه وي پکې ګډې کړي؟
نه، هغه دی معاینه یې کړه، هله خو درسره ده.
سمه ده، ته ودرېږه چې زه یې وګورم. دا خو صحیح دی او دا هم صحیح دی او دا هم صحیح دی. دغه دی وروره، پیسې دې واخله، سبا ته هم درې بوشکې راوړه.
ښه، لکه چې ښې خرڅېږي.
غوښې دي خزه شیدی دی وی شولی؟
او
څومره وبه دی پکې ګډه کړی؟
دی بوشکې په سر نیمه بوشکه.
ټینګ خو بنه وی
چې سمې نیمه ای وبه شي نو څنګه به ټینګ وی؟
ما ویل چې په شولو کې هم بخار تری پورته کیږي.
بادالی
مالغالری
د پیسو مرکزونو ته دوه لارې تللې دي،
د ګمرکونو او صاحب نظرۍ.
اوس فیسبوک د دوه کارونو لپاره کارول کیږي،
د کنزلو او عاشقۍ لپاره.
الالوړو زکړو رسته به دوه کار کوي،
یا به په قاچاقي ډول بهر ته ځان باسي او یا به هم بیکاره ګرځي.
اوس دوه کسان همیشه د دوه کسانو د مړینې دعا کوي،
موین د وزیر او ماوین د رئیس.
څو کاله مخکې به چې بل هیڅ کار پیدا نه شو نو دوه کارونه خو به وو،
معلمي او تمثیل. سړی چې د کار نه وي نو بیا دغسې غوړ خیال پلوونه وهي.
یاره چې لس زره ډالره پیدا کړم او ترکیې ته لاړ شم او بیا هلته لږ کار وکړم او د یونان پیسې پیدا کړم، بیا په یونان کې کار وکړم او د ایتالیا پیسې پیدا کړم، بیا په ایتالیا کې کار وکړم او لندن ته د تلو پیسې پیدا کړم، په لندن کې مې چې لږ کار وکړ بیا په آکسفورد پوهنتون کې ځان شامل کړم، ماستری او ډاکټرا هم هغلته کوم. او رکاوه، دلته د پوهنتون امتحان نه ورکوم، خدای خبر چې کامیاب سم که ناکام، هسې به د ځان نوم بد کړم.
او دا هم واوري
پلار نن مم کار را وړای چې بیا را سره خلاص کړي.
کارونه دی ولې په دفتر کې نه خلاصې؟
پی پویګم نه، ډیر سخت کارونه دي.
نو زه څنګه پی پویګم؟
پلار تا خو کړي تجربه لري،
تا خو هم ماسټری کړې ده، دې ته هم بیز دی بی.
پلار په ماسټری کې مو دا کارونه نه دی ویلي.
نو بیا حکومت ولې تجربه کار برطرفوي او بې تجربه مقرروي؟
پلار د دې لپاره چې تجربه کاران زامنو ته په کور کې تجربه ور وښيي.
خزی نن خو یو څو غوړې ډوډۍ یا حلوا پخه کړه او خیرات یې کړه.
ولې خیریت خدای، خیرات ته څنګه پام شو؟
نن نږدې و په رشوت گیر شوی وم او ګیر هم شوم، خو ښې وې چې پیسې راسره وې، ور مې کړې او ځان مې له بندیخانې وژغوره.
یو رشوت خور بل رشوت خور گیر کاوه؟
او چې رشوت خور نه وای اوس به په بندیخانه کې وم.
زه ښه دی چې رشوت خور پر رشوت خور نیسی.
خلک وایي د تاسو د دکان مستې ډېرې کلکې وي، چې دا ولې؟
له تم دې سره د پیرنې اوړه هم ور اچوو،
وای پیروی مو هم خکلک وی د هغه واجبات شي وی
همغه د مسول پر چې د فیرنی وړه شیدو توره چو پیروی هم خکلک وی
همدا چلو نا کوي چې پناس نه مړی گئی
ولی نه مړی گو ابل ورځ م بل کورم واخیز
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، یاسمین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.